پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو د مبینه زیاتیو پر ضد د ولسی احتجاجونو او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه رپورټونه درورو. خبرونه له ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په خیبر کې د یو ځوان د وژنې پر ضد پرلط په دریم ورځ هم روان دی. د پاکستان هوایي شرکت یو نیم سل پایلټان د مشکوکو اسنادو په تور معطل کړي او په امریکا کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس ریکارډ پیښي ثبت شوی. د خبرونو تفصیل په خیبر قبایلی ضلع کې د یو ځوان د وژنې پر ضد پرلط نن په درې مورځ هم دوام لري. د باډي تاجرانو او سیاسي فعالانو د عرفان الله د وژنې پر ضد بازار تړلی دی. د وژل شوي ځوان کورنۍ ادا کوي چې عرفان الله د مۍ په آخري نیټه له جمرو ده ورک شوی و چې بیا د جون په درویشتمه نیټه یې مړې پولیسو ور وسپارلو. د کورنۍ په خبره پولیسو ورته وویل عرفان الله یې د جون په درویشتمه سهار وختي د پېښور متنو غازی آباد سیمه کې له دریو نورو کسانو سره د لټون عملیاتو پر مهال وژلی دی چې د سو په خبره دوی څلور واړه تر هغه ول خو کورونی دا داوار دوی پر لټوالو د عرفان الله د وژنې عدالتي پلټونو غوښتنه هم کړی ده. د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه د پلټون وفاقي ادارې اف ای ای ته سپارلی. د سیکرټری تانی یو پولیس افسر نن د نوم نه خودو په شرط مشال اړ دی ویل د نوموړي میرمن سرینا فایز عیسا پرون تانی ته ورغلی وه او هلته یو رپورټ دایر کړ چې پکې ویلی ول چې پر انټرنیټ په یو ویډیو کې یو کس په وینا کې د هغه میړه ته د مرګ ګواښ کړی دی. مشال اړ په ټولنیزو شبکو د دینی عالم د خبرې شوی ویډیو او سرګندونو د کاروالي تصدیق نشي کولی. د قاضي فایز عیسا میرمن د مقدمه داسې محل دایره کړی چې د پاکستان سپریم کورټ د جون پر 19مه د فایز عیسا پر ضد تیر کال په مئی کې د ولسمشر عارف الوی هغه مقدمه ناقانونه وبلله او ختمه کړه چې پکې د نوموړي پر میرمن له هیواده بهر د نا اعلان کړل شو جایدادونو تور پورې شوی وو. د پاکستان حکومت وایي د سپریم کورټ د پریکړې درناوی کوي. د پاکستان قامی هوایی شرکت پی آئی وائی حکومتی پلټنو کې نږدې د یو نیم سل پایلټانو اسناد مشکوک ګرځولو وروسته یې هغه معطل کړی دی. د پاکستان قامی هوایی شرکت سره سلور سبا او شپږ ویش پایلټان کار کوي. هوایی شرکت پی آئی د پریکړه نن د جون په 15مه له هغې وروسته کړي چې د هوایی چلند وفاقي وزیر غلام سرور خان پارلمان ته په کراچۍ کې د الوتکې د غورځېدو د پلټنو لومړنی راپور وړاندې کړو. په دې راپور کې په قامی هوایی شرکت کې د بې نظمۍ خبره شوې. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی یو الوتکه د مئی په 28مه په کراچۍ کې غورځېدلې وه چې پکې 90 کسان وژل شوي ول. په الوتکه کې 99 کسان سپاره ول. دا چارواکو د لومړنیو پلټونو کې ویل شوی ول چې دا پیخه د الوتکې د دوو انجنونو د خرابېدو له وجې رامنځته شوې وه. خو وفاقي وزیر پارلمان ته ویل چې لومړنیو ناتایید شویو معلوماتو کې د الوتکې د پایلټ تیروتنې خبره شوې وه. هغه ویل چې دواړه پایلټانو د الوتکې کوزیدو پر مهال د کرونا وایرس په اړه خبرې کولې او پام یې د الوتکې د کوزیدو ته نه و. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,92,000 نه زیات شوی دی. د کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې 3,903 کسان مړه شوي او له 1,80,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی کچري ولس د کرونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو عمل ونه کړي نو پر روغتونونو به بوج زیات شي. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې د رضاکارانو یوې ډلې ته کړې ده. اخوا د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو تر مخه په افغانستان کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمیر 9,600 ته رسیدلې دی. په هغه هیواد کې د وایرس له وجې 9,900 کسان مړه شوي خو له 9,000 زیات کسان روغ شوي هم دي. او په امریکا کې د جون په 24مه په یو ورځ کې د کرونا وایرس ریکارډ 9,000 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا د اپریل میاشت وروسته لومړی وار دی چې په دومره شمېر کې د کرونا وایرس 9 کیسونه ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کرونا وایرس معاینې په پراخه کچه زیاتې شوې دي. د ټیکساس ریاست ګورنر په خلکو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر کورونو پورې محدود شي. په کالیفورنیا ریاست کې د جون په 24مه تر 2,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا په فلوریډا کې په یو ورځ کې 5,500 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. په امریکا کې په مجموعي توګه د کرونا وایرس وبا له وجې 1,60,000 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه ګلیاز ورول اوس رپورټونو ترازو د خیبر سیاسي مشرانو او تجارانو نن په دریم ورځ هم د دوی د تر مخه د پولیسو په حراست کې د سیمې د ځوان عرفان الله د وژنې پر ضد په باړه کې خپل احتجاجي پرلت جاری ساتره دی. احتجاج کوونکي حکومت غواړي چې د عرفان الله د وژنې پیښې عدالتي پلټنې وکړي. دغه د کورنۍ غړي وایي عرفان د تیرې مې میاشتې پر اخرنۍ نیټه لادرکه شوی او د جون پر درویشتمه د پېښور ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو د هغه مړې ورته وسپاره او ورته وویل چې هغه له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی. پولیسو ویلي عرفان الله په متنو کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی دی. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
نن په دریم ورځ هم د وژلي ځوان عرفان الله د پیښې پر ضد په باړه بازار خیبر چوک کې احتجاجي پرلت دوام لري. د باړې تاجر یونین هم په دې لړ کې نن هړتال اعلان کړی او مرکزی بازار یې تړلی دی. احتجاج کوونکي وایي دغه پرلت به هر ورځ د سهار نهو نه تر مازدیګر پنځو بجو پورې دوام لري. د خیبر سیاسي اتحاد مشران او فعالان وایي چې پرون یې د خیبر ضلعی پولیسو مشر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې او دوی ته یې ویلي چې د عرفان الله د پیښې د عدالتي پلټنې وشي او په دې پیښه کې ککړو پولیسو ته دې سزا ورکړل شي. نوموړي نه دې د ترهګرۍ تور لرې کړل شي او دی دې بې ګناه تسلیم کړل شي. او چې کله هم د بلې ضلعی پولیس په خیبر کې چاپه وهي نو ځایي پولیس او تاڼې دې هم خبروي او بې ګناه خلک دې بې ځایه نه ځوروي. د احتجاجي پرلت یو مشر صوبت خان پردای مشال ریډیو توای
مخکې په مونږ باندې اف سی آر یو ظالمانه نظام وو. اوس یې مونږ په خیبر پختونخوا کې نظام شوای دی. مونږ دا امید پیدا شو چې مونږ به په خپل علاقه کې ترقی وي، مونږ سره لبې امن وي او مونږ سره هغه سابقه چې کم زیاتیت وو هغه به مونږ سره نه کیږي. خو نن هم خلک آئین او د قانون نه بلتر دي. مونږ د ملک ریاست کمې ادارې چې دي په هغه کې بعضې خلک داسې دي چې هغه ظلمونه کوي، ماروای عدالت کتلونه کوي، خلک لاپته کوي، خلکو ملونه نیسي، خلکو ګاډي نیسي. نو مونږ د دغه پوره در نه کړی رو چې مونږ دهشتګرد نه یو، مونږ نه د لیبل لري شي او د آئین د نه مونږ د غوښتنې کوو چې مونږ هم یا آئین پسدار یو او د خلک د آئین پابند کړي چې چا د ظلم کړی دی یغه له سزا ورکړي شي.
د باړې د تاجر یونین مشر سید ایاز هم په دې پرلت کې ګډون وکړ او دوی وویل
ټول سیاسي ګوندونه او تاجران او د ټولو مکتبه فکر خلک راغلي دي. دا صرف د یو اواز کوي نه، خپل اجنډا وزه کوي نه، غاغ کوي چې صرف مو انصاف غواړو چې کم د عرفان الله شهید سره کم ظلم شوی دی، کم ور سره سلوک شوی دی او هغه تقریبا یکم غا باندې خپل اډر راخستو ته تلای وغه د نوکری سوال وو هغه خدای پوره کړای وو غینه غایب شو. بیا ټول دنیا لیدلی چې چا وړای دی او بیا هغه راوړای دی او دلته وایي چې په مقابله کې مټ شو. نور ټول انصاف ته د خلک راغلي دي، انصاف غواړي. دا اس قسمه مذاکراتو ته به ان شاء الله تعالی پوره تیار نه وي چې نو د متعلقه حکام راغلي نه وي چې کومه خلک نه وي راغلي چې چا سره مونږ کار دی.
وژلي ځوان عرفان الله د کورنۍ غړي وایي دی د مې په اخري ورځ د جمرود نه لا درک شوی وو او دوی د پیدا کولو هڅه وکړي خو وې نه مونده. او بیا د مې په درويشتمه پولیس ورته په باړه کې مړی وسپارل او دوی ته وویل چې عرفان الله دوی سره په یو وسلواله نښته کې وژل شوی. د پېښور د ترهګرۍ ضد څانګې سي ټي ډي ویلي چې د مې په درويشتمه نیټه دوی د پېښور په متنو غازی آباد کې د لټون عملیات کړی وو او په ځوابي کاروایي کې څلور وسلوال وژلي وو چې یو پکې عرفان الله هم شامل وو. خود کورنۍ غړي دا ادعا ردوي او وایي د پولیسو په حراست کې وژل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پېښور کې د پولیسو لخوا د ځوان د نیولو پر مهال د هغه د وهلو ټکولو له هغه څخه د جامو ایستلو د پېښې پر ضد په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لا هم بحثونه او غندنې روانې دي. په همدې لړ کې پرون مازدیګر مدني فعالانو په پېښور کې مظاهره وکړه او په پېښه کې د ککړو پولیسو په خلاف د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو د یو ځوان ویډیو خپرې شوې چې پکې پولیس والا هغه نیولې له هغه پرتوګ باسي وهي ټکوي او کنځلې ورته کوي. ویل کېږي چې پولیسو له هغه سره دا چلند ځکه کړی چې له ادا سره سم د ځوان په یو ویډیو کې پولیسو ته کنځل کړي ول. پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې تر غندنې وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په دې پیښه کې په مبینه توګه ککړ پولیس افسران او سپایان معطل کړي دي. غلام غوث معلومات راکوي.
پا په پیښور کې د احتجاجي لاریون د مدني فعالانو لخوا د تاکال د پولیسو په ضد په دې وجه ترسره شو چې د تاکال د یو اوسیدونکي سره د پولیسو لخوا ناروا سلوک او وهل ټکول شوی وو، او بیا پولیسو د هغه سره د دغه ناروا سلوک کولو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره کړی وه. د پولیسو په وینا د امیری په نوم مشهور دغه تن چې خپل نوم یې رفیع الله دی د تاکال په علاقه کې اوسیږي، او هغه څو ورځې وړاندې په یوه ویډیو کې د پیښور پولیس افسرانو ته بد رد ویلی وو او پولیسو ته یې کنځلې هم کړې وې. د عابد یوسفزی په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تن هم ډیر ناروا کار کړی وو، خو پولیس دا قانوني او آئینی حق نه لري چې هم په خپل خلکو ته د خپل خوخي سزاګانې ورکړي.
امیر نومي یو کس د پولیس ډپارټمنټ په مشرانو پسې نازیبا الفاظ استعمال کړي وو، مونږه د هغې هم غندنه کوو، خو د هغې پر ضد چې بیا پولیسو کم طریقه کار اختیار کړی او چې د هغې په کور باندې د شپې چاپه والی ده، د هغې د زنانو بې عزتۍ کړي دي، او په خپله یې په تاڼه کې هغه له سزا هم خوښه کړې ده، او سزا یې ورله دا خوښه کړې ده چې د دنه کمیز پرتوګ وباسه او ویډیو ورله وکړه او ویډیو وایرل کا. نو زه دا وایم چې دا بې عزتۍ دوی د امیر نه ده کړي، دا بې عزتۍ دوی د یو کور نه ده کړي، بلکې دا بې عزتۍ دوی د ټول انسانیت او د پښتون قام کړې ده.
د حاجی امیر نواز په نوم د پیښور د قومي جرګې یو مشر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دغه پیخي په سختو ټکو کې غندنه وکړه، او په پیخه کې ککړ پولیس اهلکارانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
او کچری ته عدالت په ځای پریدي او په تڼه کې عدالت چلے، نو د مونږ دا یو سوال چې بیا عدالت څه شو، کچری څه شوې، تڼه ته هغه بیا غد شو، سپرینګ کورٹ څه شو، دې دا مطلب چې ټول اختیارات تڼول راغلو، او یو ایس ایچ او هغه استعمالی چې 24 گھنٹے کې دنه دنه چې دا کم دی سره منسلک کسان دي، خو مونږ لا صرف اولدار او پولیس پای نه ده پکار، دې کې کا افسران دي چې څومره منسلک دي، 24 گھنٹے کې دنه دنه دوی له قرار واکي سزا ورکي.
په ټولنیزو رسنیو د دغه پیخي په لړ کې په حکومت او پولیسو د سختو نیوکو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دغه پیخي نوټس اخیستلې ده، او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې اعلی وزیر محمود خان په دغه پیخه کې ککړ پولیسوالو ته د سزا ورکولو امر ورکړی دی. د اعلی وزیر د دغه امر پر وړاندې کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ثناء الله عباسی لخوا د خبرې شوې یوې سرکاري اعلامیه تر مخه د پیښور ایس ایس پی اپریشن ظهور اپریدی د خپلې عہدې څخه لری کړې شوې دي، او د تاکال د تانی د ایس ایچ او شهریار خان په شمول سلور پولیسوالا د خپلې دندې نه معطل کړې شوې دي، او د دریو پولیس اهلکارانو په ضد ایف آی آر هم درج کړې شوې دي، او د پیخي د نورو پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ته یې د مرګ د لکو په اړه د هغه د ښځې رپورټ دار کړی او د پلټنو وفاقي ادارې ته یې سپارلی دی. یو پولیس افسر نن د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سرینا عیسا د جون پر 24مه سیکرټریټ تانې ته ورغلې وه، په خپل رپورټ کې د یوې ویډیو ذکر کړی چې پکې بیناوال د قاضي فایز عیسا نوم اخلي او وایي چې په درغلیو کې ککړ کسان باید وویشتل شي. مشال ریډیو د ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی. د قاضي عیسا میرمن دا رپورټ تر هغې څو ورځې وروسته دایر کړی چې د جون پر 19مه سترې عدلي شورا د نااعلان کړو شتمنیو په اړه د هغه او کورنۍ پر ضد حکومتي مقدمه وتړله. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ته سپارلی. د سیکټریټ تانی یو پولیس افسر د جون پر 25مه د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ته ویل د نوموړي میرمن سرینا عیسا د جون پر 24مه تانی ته ورغلې وه، او هلته یې یو رپورټ دایر کړ چې پکې ویلي چې پر انټرنیټ په یو ویډیو کې یو کس په وینا کې د هغې میړه ته د مرګ ګواښ کړی دی. مشال راډیو د رپورټ یو نقل هم ترلاسه کړی چې پولیس افسر یې د کاروالي تصدیق وکړ. د قاضی فایز عیسی خځې دا راپورټ تر هغه څو ورځې وروسته داخل کړي چې د جون پر 19مه د پاکستان ستر عدلي شورا د نوموړي او د کورنۍ د نا اعلان کړیو شتمنیو پاړه د ولسمشر عارف الوی مقدمه ناقانونه وبلله او ختمه کړه. د 2019 زیږیز کال په می کې د وفاقي حکومت په مشوره ولسمشر لستر عدلي شورا غوښتل چې له هیواده بهر د فایز عیسی او د کورنۍ د جایدادونو پاړه پلټنی وکړي. قاضی عیسی ټول تورونه رد کړي ول. د هغه میرمن په درخواست کې په ویډیو کې د ویناوال نوم آغا افتخار الدین مرزا یاد کړي. خدای هم ویلي چې ورته معلومه نه ده چې آیا دا واقعي د هغه کس نوم دی او کنه. په رپورت کې د ویډیوي وینا د دوو برخو خبرې نقل شوې دي چې پکې راغلي چې څوک هم په درغلي ونیول شي که فایز عیسی او کبل څوک باید وویشتل شي. موږ چې پته ولګول نو دا ویډیو د جون پر 22مه د راول پنډي د یو شیعه دینی عالم آغا افتخار الدین مرزا په نوم د یوټیوب پر یو پاڼه خپره شوې چې پکې ویناوال نه یوازې د قاضی عیسی بلکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نومونه اخلي او وایي حکومت او د پاکستان پوځ د په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. په ویډیو کې دا سړی وایي چې که حکومت په درغلیو کې ککړ کسان په عام محضر کې په دار وځړوي او یا یې په مرمۍ وولي نو د پاکستان مسئلې به هواری شي. موږ هڅه وکړه چې د یوټیوب پاڼې له چلوونکو سره په ټلیفون خبرې وکړو خو بریالي نه شو او هغوی پر واټساپ هم د پیغام ځواب رانه کړ. موږ همداراز له دینی عالم مرزا سره هم په رابطه ونه توانیدو او د ویډیو د ثبت اصلي نیټې او د وینا کروالي تصدیق هم نه شو کولی. خو د اسلام آباد د سیکرټریټ ثانی پولیس افسر وای د سرینې عیسی رپورټ یې دایر کړ خو قضیه له پولیسو سره نه بلکې له انټرنیټي جرمونو سره تړلې و نو ځکه یې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو څنګه تسپارلې. د عیسی میرمن پر رپورټ کې ویلي چې ځنې ځواکمن خلک یې له میړه راضي نه دي نو ځکه شک لري چې د مرګ واخ هم له هغه سره تړلې دي چې د قاضي کورنۍ ورسره مخامخ ده. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو د اسلام آباد د پولیسو افسر زیاته کړه چې فایې به هرو مرو د ګواښ پلټنی وکړي. حکومت البته د قاضي فایز عیسی پر ضد په مقدمه کې د سترې عدلي شورا پریکړه منلې او ویلي چې درناوی یې کوي. د پاکستان له اساسي قانون سره سم یوازې ستر عدلي شورا د قاضیانو پر ضد د پلټنو او د هغوی د ګوښه کولو واک لري. پر قاضی فایز عیسی مقدمه د 2019 زیږیز کال د فبروري تر هغه فیصلې وروسته دایره شوې و چې پکې د په سیاسي چارو کې د پوځ او استخباراتي ادارو پر مداخلت انتقاد کړی و. دا فیصله په 2019 زیږیز کال کې د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د تحریک لبیک پاکستان په نوم د مذهبي ډلې د پلویانو د احتجاجي ناستې په اړه و. په فیصله کې راغلی ول چې هغه پوځیان چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي د خپل سوګند سرغړونه کوي. ټاکل شوی چې عیسی په 2023 زیږیز کال کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو ځینو استازو د شروع پر ورځ د هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې هغه ته د خپلو سیمو او خلکو ستونزې په ګوته کړې او د هغو د حل غوښتنه ترې کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی لیکلي وزیر اعظم په ځواب کې ویلي چې حکومت به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي چارو پر وخت پیلولو او د هغو د بشپړولو لپاره پیسې جاري کړي. خو په قبایلي ضلعو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي بیا وایي حکومت په سیمه کې د کارونو وعده کوي خو عمل ورباندې نه کوي. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ.
د پاکستان تحریک انصاف د مومند ضلع پارلیمانی استازي ساجد خان نن د زیارت پورز مشال ریډیو ته وویل د باجوړ مومند او خیبر ضلع پارلیمانی استازو د جون په 14مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات دوران په قبایلی ضلعو کې د صحت تعلیم د اولس د خیر خیګړې کارونو او پرمختیايي چارو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې چې د یادو ضلعو لپاره کم 3% برخه بیا لکړې شوې و نو هغه په حق لای ور سره خبرې وکړې. خبر اوسلہ بلخوا د پاکستان سرکاری خبری ایجنسی اے پی پی لکی ملاقات دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې حکومت یې په غیر د څزړ نه د قبایلی ضلعو لپاره ترقیاتی فنڈ جاری کوي، ځکه چې دا یې کوشش دی چې پخوانی فاټا کې ترقیاتی پروژې په خپل ټاکل شوی وخت سرته ورسوي. خو د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی استاد مفتی عبدالشکور بیا وایي حکومت د 2019 شلم وفاقي بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 125 ارب روپۍ ایښودې وې او مالی کال تر ختمېدو یې د 1.5 ارب روپو نه هم کمی جاری کړې وې. ذکر دا چې وفاقی حکومت په 2016 یوشتم بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 30 ارب روپۍ مختص کړي دي. د جون په 12مه وفاقي بجټ وړاندې کولو په وخت د صنعتونو وزیر حماد ازر وویل په ان اف سی ایوارډ به نظرسانی کوي او په خوانی فاټا خیبر پختونخوا کې زم کولو په وخت صوبو چې د خپل برخې نه لګي حساب فاټا ته د ورکولو کوم وعده کړي و، نو هغه پوره کولو لپاره به صوبو سره رابطه تیزوي.
احمد الله رپورټ. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو مشرانو غړو له خپل منځي اختلافاتو پرده پورته کړي او د حکومت د ناکامې کارکردګۍ وجه بدلې ده. د دې اختلافاتو په اړه پخوا هم رپورټونه وو، خو څو ورځې مخکې وفاقي وزیر فواد چودري په یو مرکه کې پرې تفصیلي خبرې وکړې. هغه ویلي د وزیر اعظم په توګه عمران خان ځکه ناکامه دی چې په دې ګوند کې د درو مهمو غړو جګړو له وزیر اعظم منتخب سیاستوال لرې ساتلي او د سلاکارانو په شکل کې غیر منتخبو خلکو ته حکومتي چارې په لاس ورکړل شوي دي. د اختلافاتو د تحریک انصاف د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. بشیر ګواخ ورته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند خپل منځي او اختلافاتو په اړه د وفاقي وزیر فواد چودري تر مرکه وروسته وزیر اعظم عمران خان خپل غړو ته ویلي چې په دې اړه خبرې بهر ته ونه باسي. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جون په 3مه په یو خبری غونډه کې ویل چې په همدغه ورځ په وفاقي کابینه کې په دې اړه بحث وشو. دیوای وزیر اعظم عمران خان وویل چې د ګوند یواله باید قائم وساتل شي، د حکومت ښه کارکردګي د ټولو په مخ کې ده. وزیر اعظم فواد چودري ته وویل چې هیڅ داسې خبره باید بهر ونه شي چې پر ګوند یا حکومت یې اغیز پریوزي. د سنس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 2مه امریکا غږ اردو سره په مرکه کې وویل چې د ګوند دننه د موجودو سختو اختلافاتو له وجې د دوی د حکومت کارکردګي خرابه ده او هغه مرکارې نه دی کړی د څومره چې تی ولسته مکوله. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ملکی حکومت د واکدارۍ خبره کیږي، خو په اوس مهال کې صوبو کې د تحریک انصاف حکومتي چارواکي دومره کمزوري دي چې د ولسی حکومت برلاسي تر پوښتنې لاندې راولي. چودري د خپل منځي اختلافاتو په اړه زیاته کړه.
جانگیر ترین صاحب نه اسد عمر صاحب او شاه محمود قریشی صاحب اس پہ ان فائٹنگ اتنی زیادہ
د جانگیر ترین اسد عمر او شاه محمود قریشی ترمن جګړو گوند او حکومت ته سخت زیان ورساوه. اول جنگیر ترین صاحب زور ولګاوه او اسد عمر لري کړ، بیا چې اسد عمر بیرته کابینه ته راغلی نو جنگیر ترین یې پسې واخیست. د دوی د دې جنگونو له وجې له حکومت ته سیاسي خلک ووتل، د یوې نظریې ټیم پات نه سو. داسې خلکو ته واک په لاس ورغلی چې عمران خان له فکر سره هیڅ تړاو نه
په 2013 کال کې د خزانه وزیر ټاکل شوی اسد عمر د 2019 کال په اپریل کې لدې دندې لري شو. خدام دغه کال په نومبر میاشت کې کابینه ته رسونه او د پلان وزیر شو. په 2019 کال کې د تحریک انصاف ګوند سره ملګری شوی جهانگیر ترین تر 2019 کال پورې د دې ګوند جنرال سیکرټری وو. په دغه کال کې سپریم کورټ د ټاکنو په کاغذونو کې د اساسو نه ذکر کولو په تور پر نوموړي د حکومتي چوکۍ ساتلو بندیز ولګاوه، خو نوموړی تر 2019 کال پورې په تحریک انصاف کې ډیر فعال او د عمران خان سلاکار پاتې شو. د 2020 کال په اپریل کې حکومت د چینی بحران په اړه پلټنې وکړې او د تحقیقاتو کمیشن وویل چې له ناورینه د جهانگیر ترین شوګر میلونو تر ټولو ډیره ګټه کړې ده. تر دې وروسته ترین په بیلابیلو ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې د ده خلاف سازش روان دی او ډیره موده یې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات نه دی شوی. په پارلمان کې د تحریک انصاف یو غړي محمود خان مزاری هم د دې اختلافاتو له کبله د خپل حکومت په ناکامیو ښکاره خبرې وکړې. هغه د جون په 3مه په پارلمان کې د خبرو په مهال وویل
مونږ بچې کله د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت تقریرونه کول نو د ډیرو ځوانانو په سترګو کې به امید وو، دوی د پی ٹی آئی لپاره نارې وهلې، دوی فکر کاوه چې روزګار به ورته پیدا کیږي، ترغلی به ختم شي او پاکستان کې به بدلون راشي، خو افسوس چې هغوی اوس لبونګه مایوس شوي دي.
پر دې سربیره په پارلمان کې د تحریک انصاف دوه نور غړو او د پنجاب سیاستوالو راجا ریاض او خواجه شیراز محمود هم ورته خبرې کړې دي. دوی د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان لزانه سیاسي خلک لري کړي او ټیکنوکراتان یې ملګري کړي دي، نو ځکه ناکامه ده. د سیاسي چارو پوه او خبریال محمود جان بابر وایي د تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو راښکاره کېدل په دې معنا دي چې د دې ګوند او حکومت راتلونکی ښه نه دی.
شروع د ورځې نه که جهانگیر خان ترینو که شامی مت قریشی و که اسد عمر و که دلته په خیبر پختونخوا کې د څلور پنځه ګروپونو کنه، نو د دینه دا خبره ثابته ده چې د مخکې جماعتونو د حکومتونو د چې کوم وختونو په هغې کې به ټوله پارټي په یو ځای روانه وه. ښکارېده به داسې چې د پارټۍ حکومت نو پارټي لګیا دی حکومت روانه کړي، خو په دې وخت کې مسله دا ده چې په دې کې پارټي نه ده روانه، په دې کې افراد روان دي، انډیویژلز روان دي. عمران خان صاحب روان دی، خو هغه پخپله خو وزیر اعظم په تور باندې ښکاري، خو هغه دې وخت کې داسې ښکاري چې پارټي هم هغې سره لاندې نه ده پاتې، خلک هم هغې نه خپه شوي دي تللي دي. دې نه علاوه شامی محمود قریشي صاحب په خپله لار باندې روانو.
خو د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې فواد چودھری بیا بیا ویلي چې په تحریک انصاف کې د خپل منځیو اختلافاتو سربیره هم د عمران خان فکر د ملګرتیا وړ دی. دغه په وینا نورو ګوندونو ته په کتو سره ویلی شي چې د ملک ځواکمن پوځ د ملکی حکومت لپاره له تحریک انصاف علاوه بل بدیل نه لري. د چودھری سره د دې خبرساز مرکې کوونکی او څېړونکی سهیل وړاچ وایي دغه او ځینې نور وجوهات ښیي چې د شدیدو اختلافاتو باوجود به هم تحریک انصاف ګوند همداسې یو پاتې شي. هغه د جون په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل
په ګوندونو کې همیشه ډلې ټپلې وي، وزیر اعظم ته پکار وي چې د دې ډلو ترمنځ توازن وساتي. زه فکر نه کوم چې دا اختلافات به د تحریک انصاف ګوندي حکومت مات کړي. سمه ده چې د دوی سیاستوال ګیلمن دي، خو ټول په عمران خان باور لري. البته چې کله حکومت ناکامه سي او کار نه کېږي نو بیا مایوسي خوره سي.
د تحریک انصاف حکمران ګوند داخلي اختلافات په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دوی له حکومته یو اتحادي نېشنل پارټي هم بیله شوې ده. د نېشنل پارټي مشر اختر منګل د جون په 22مه وویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ او غیب کړل شو کسانو د مسلې حل لپاره کړې وادي نه دي پوره کړي، نو ځکه ورسره نوره ملګرتیا نه کوي. دا ګوند په پارلمان کې څلور او د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې لس غړي لري. حکومت د منګل په خلا کولو لپاره هغه سره مذاکرات پیل کړي دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان له افغانستان سره غو تجارتي لارې خلاصې کړې چې د کورونا وایرس تخپرېدو مخنیوي په لړ کې تړلې وي. د پاکستان او افغانستان چارواکو تر رابطو وروسته حکومت تر اوسه د تورخم، چمن او غلام خان لارې خلاصې کړې دي. د جنوبي وزیرستان سوداګر هم اوس غوښتنه کوي چې حکومت د انګور اډې لار پرانیزي. د تاجرانو مشرانو د جون پر 23مه مشال لري ته وویل د لار بندېدو له کبله نه یوازې تجارت اغېزمن شوی دی، بلکې دواړو غاړو ته د آبادو خپلوانو ترمنځ راشه درشه هم نکیږي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د وانا سوداګرو اتحادیه مشر سردار علي خان وای د پولې دواړه خواوې سوداګر او عام ولس د یاد لارې د بندې په وجه غزمن شوي.
15 مارچ دا د لار چې کله بند شولا میز زتی خاموشي اختیار کړل، خو ورس په 10 کس کې یک یو مزایده یو ری هغه طرفه دا یو ری هندیا طرفه دا او نیم کری وره دا نیم کری یله دا او میر دا حکومت نه دا غشتنه دو دم سول دا می سره دا مزید ظلم نه کیږي. مې وسې زنم تباش او مزای تقریبا په یو نیم په 2 لک نه ورز یو ته آبادی دو.
شیر محمد وای چې دواړو خواوې ته وزیر احمد زی او پښتانه میشته دي چې د انګورا ډاګېډ بندیز په وجه د یو ورور له بل سره رشته شلېدلې، کاروبار یې هم په ټپه ودرېدلې. په دې اړه مو چې د جنوبي وزیرستان د پارلیمان استازی علي وزیر نه پوښتل، نو دوی وویل چې پارلیمان کې یې پر دې مسله خبرې کړې او متعلقه حکامو سره یې په دې لیدنه کړې. تا تمه کړی چې دولت به د غستون زازر حل کړي.
ما د اسمبلی په فلور باندې هم خبره کړې ده، د حکومتي او د درانو سره هم خبره کړې ده، او یوازینې د موږ د وطن د علاقې دا لار ده چې تاسو دا لار خلاص کړي، د دې د ماشي ستونزې دي چې دغه حل شي. دغه طرف ته هم د انګور اډې او دې طرف ته هم وزیر پراته دي، دواړه کومونو دا فیصله کړې ده چې دې طرف ته به موږ د انګور اډې پورې ورځو، احتجاج به کوو، هغې طرف نه به هغه راشي د ګیر د خلاصولو لپاره احتجاج کیږي، ځکه چې دا زموږ به بنیادي او عیني حق دی. ټول باډر خلاص شي دی، زموږ باډر کې هغه کومه خبره ده چې تر اوسه پورې بند دی.
دا وانه انګور اډه باندې له افغانستان سره کاروبار د عملیاتو په وخت وخت په وخت تړل شوی چې کال 2018 کې په بیا پیل شوی وو. اوس د مارچ میاشتې نه د کورونا خپرېدو د مخنیوي په لړ کې یا د لار بند شوی چې لا هم په کاروبار او د عامو خلکو تګ راتګ بند پروت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د جلخانجاتو مشران وایي له کرونا وایرس د بندیانو د ساتنې لپاره په جیلونو کې ضروري اقدامات کړي دي. د زندانیانو د حقونو لپاره د یو فعال غیر حکومتي سازمان جسټس پروجیکټ په وینا په پاکستان کې 1400 بندیان په کرونا وایرس اخته شوي دي. ډاکټران وایي په جیلونو کې د وایرس خپرېدو امکان زیات وي، خو د خیبر پختونخوا د زندانونو څانګې مشران وایي دوی په دې لړ کې انتظامات کړي دي او تر اوسه یوازې 3 بندیان کرونا وهلي دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورٹ.
پیښور حیات آباد میڈیکل روغتون کې ډاکټر اظهار الله مشال لیډو ته وویل چې کوم ځایونو کې هم بیړه ډېره وي لکه کورونا، بازارونه، هاسټلې یا جیلونه، په داسې ځایونو کې که یو هم کس کرونا اغېزمن کو نو ډېر په تیزۍ سره د وایرس د خورېدو امکان وي، نو باید په جیلونو کې د موجود بندیانو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
کم ریزیډنشل ایریاز چې دي چې پای کې خلک پاتې کیږي، لکه زبه وې ما چې کم د یونیورسيټانو هاستل شولې، نو دا دنه چې کم د ریزیډنشل ایریاز دا هم اور کراوډډ دي، دغه شن بزه د جیل خبره وکم، نو په جیل کې چې کم دی پای کې هم هغه زګونه ریزیډنشل ایریاز دي او هغه اور کراوډډ دي، دغه شن د بهر خلکو سره د غې د خپل رشتہ دارو سره ملاقاتونه کیږي، دغه شن د خپل د وکیلانو سره ملاقاتونه کیږي، پای کې ملاقاتونه کیږي او دغه په وجه اغه تا کورونا وایرس اغه تا لګیدې شي. خو پدې کې زیات خطر پدې وجه دا چونکه دا ډېر اور کراوډډ ځګونه دي، او چې یو کیس پاغو کې راشي نو داغه نه ډېر پاسانه سره جګم دي نورو کسانو ته لګیدې شي، چونکه په بند ځګونه کې خلک جیلیان پراتی نو ډېر پاسانه سره جګم دي نورو کسانو ته لګیدې شي، نو زکه د دې وجه نه په دغه ځګونه کې نور هم کیسه شکم دي اغه سیوا کې دي شي.
په پاکستان کې قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي جسټس پروجیکټ پاکستان نومي غیر سرکاري سازمان شمیره تر مخه تر دې دمه په ټول هیواد کې د 1400 قیدیان کرونا وایرس متاثر کړي دي، چې پکې خوښه دی لس په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا د جیل خانجاتو مشر پولیس افسر مسعود رحمان په دې خلا مشال لیړو ته وویل چې په ټوله صوبه کې دا وخت تر 1400 قیدیانو کې کرونا ټیسټ مثبت راغلی، په هغه کې هم 3 روغ شوي دي او نور د خطرې بهر دي، او دوی ورله د جیل دننه پوره پوره انتظامات کړي دي.
پشاور جیل میں ہمارے پاس 13 پازیټیو کیسز ہیں، وہ بھی سٹیبل ہیں. بشام سب جیل میں 3 پازیټیو کیسز تھے.
مونږ سره پیښور جیل کې 14 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي، خو حالت یې ښه دی. بیا بشام سب جیل کې 3 کسان مثبت راغلي وو، ولی اوس روغ شوي دي او ټیسټونه یې منفي راغلي دي، خو هغوی ملا اوس هم بیل ساتلي دي. دغه شان پیښور جیل کې هم مونږ سره د قرنطین او ځانګړو ځایونو اسانتیاوې موجود دي او هر قسمه سهولت پکې شته، چې پکې طبي عمله یعنی ډاکټران، پیرامیډیکل سټاف او د داروګانو په شمول اکسیجن او نور ټول انتظامات موجود دي. نو تر اوسه چاته څه خاص مسله نه ده راغلې، او چې کوم مریضان دي هغوی هم ټول د خطرې نه بهر دي. خو چاته مسلوی نمونگ دجیل دننا علاج کولی شو او انتظامات شته دی.
ٹریٹمنٹ ہم اندر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں.
پیښور های کورټ کې وکیل قمر ندیم وایي چې خیبر پختونخوا او په خاصه توګه پیښور په جیلونو کې ځای کم او قیدیان ډېر زیات دي، او هیڅ قسمه نه د دوی پام ساتل کیږي او نه دوی ته اسانتیا وشته دي.
جیل کې قیدیانو خو اسې هم ډېر بد حال دي. تاسو ته پته ده چې په کې پی کې سمرم جیلونه دي، په یو زی کې چې د لس قیدیانو زی برابری کی دی پکی پچاس ورد نہ کئی پنزوس ورد نہ کی پجیل کی سمرم کے دیان وی اگر یو بل سر ڈیر زیات نس دیم وی نہ دغی د پر احتیاطی تدابیر وی توجہ نشتا ک توجہ ویم نو خلق نے پٹئی پکار دے شی اگی د دی باقاعدہ ٹول اگر کے دیان چدی دغی ٹول ٹیسٹ تیو کی د یو جیل کیپیسٹی چی 8000 وی فرض ک د پشاور سینٹرل جیل تاس والے نہ پگی اگی 40000 50000 کے دیان نی پکے خی مونگ تبل س وئی مونگ تبل س حکومت چکم دے دی طرف تا توجہ نشتا
دا جیل خانہ جاتو صوبائی مشر مسعود رحمان پدیق لوائی چے پٹول صوبہ کے دا وقت شپک دیر جیلونا دی چے پک سلور لا اس ہم خالی پرات دی او دزے حس کمی نشتا دی
یہ ہمارے پاس 32 فنکشنل پرزن ہیں جہاں پر پرزنر موجود ہیں اس کے علاوہ چار ایسے جیل ہیں جو فی الحال خالی ہیں
دا وقت منسرا دو دیر جیلونا دی چے پک سلور لا اس ہم خالی پرات دی خو عملہ پک موجود دا ندازے حس کمی نشتا دی اور پدغ دو دیر شو کی خوشا لسنیم ذرا قیدیان دی چے پک سبان نے درے سوا زنانہ ہم شامل دی اور ددی ٹھول ل پارے پورا پورا انتظامات کر دی اور نوے چے سمر ہم قیدیان یا بندیان راضی ندوی دا کرونا ٹیسٹون ورستو آئسولیشن کے واچوی اور دھاگے ورستو بیا پجیل کے متعلقہ بیرکون تلے گی نغشان پٹول صبح کی اتلس واڑا جیلونا دا کرونا ناروغ لپارا مختص کر دی بچر کی سون سے واقعی گی ندغبا کارولی شی زکا عام اسپتالوں کے دا قیدیان ساتل دا سیکیورٹی مسئلہ جوڑے دے شی
وہاں شفٹ کرے تو وہاں سیکیورٹی کا بہت ایشو ہوتا ہے
دا ونرا چے دا کرونا وڈمبے کیس پا پاکستان کے پشپگی وشتما فروری 2006 راغلے وو اور دا جون سلی رشتے میں نیٹے پورے دا کی سنا دا سرکاریش میرے ترمخا پٹول حیوات کے خوشا یو الگ اتا یا زرنا اوڑے دلری چپا کے دری زرا او او سونا سیوا مڑشیوی دی او 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 یا زرنا زیاد کسان روخشیوی دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د پاکستان د بلوچستان صوبې هرمزه کلی د دې هېواد یو له هغو سیمو دی چې کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی د ځایي خلکو په وینا په دې کلي کې د تېرې روژې او وړوکي اختر پر مهال تر څلوېښت زیات کسان مړه شوي چې د زیاترو عمرونه له شپېتو کلونو پورته وو د دې مړینو یو لامل د ځایي ولس بې احتیاطي ښودل کېږي احمد شاه اعظمي د هرمزه کلي له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د بلوچستان د پښین ضلع په هورمزی کلی کې نن بیا د یو مړي لپاره فاتحه اخیستل کیږي په دې کلی کې په تیرو دوو میاشتو کې د یو مړي د فاتحې کمباله ټوله سوې نه وي چې بل هوار سي ځای خلکو او روغتیا پالانو په وینا دغه مړینې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته زیات سوې دي د هورمزی کلی یو مخور عبدالبصیر چې عمر یې تر 50 کاله اوښتی وای چې دی هم په تیره روژه کې په کورونا وایرس اخته سو خو له ډیرو کړاوونو او اوږدې درملنې وروسته په دا وروستیو کې بیا ورغېدی د نوموړي په وینا د مړینو لړۍ لا هم دوام لري
پریشانی د هر ورځ اعلان دی هر ورځ فاتحه د هر ورځ خلک مري بیا تاسو دا خلک په علاقه کې سس علما سس مخکس خلک مطلب دا تر لو لګیا دی مطلب یې خېته تاوان ما زموږ د علاقه وو دا سیم وو دا تر دا د حساب کتاب وشي ته نو ستاسو معلومه ده
دا هرمزی کلی او مدنی فعال سید سمیع الله غوای چې د شاوخوا 50000 آبادی لرونکو د کلی کې د روژې او کوچنی اختر په میاشتو کې تر 40 زیات کسان مړ شوي چې د زیاتره عمرونه له شپېتو کلونو پورته دي دا چې په دې کلی کې کورونا وایرس په لومړي سر کې څنګه خپور شو نو موږ وایي
ورومځي خلک هغه تعلیم یافته خلک هم ډیر زیات او کاروباریان هم دي نو امکان دا دی چې دلته دا وایرس د باندې سره علي په خپل کلی کې نو دا او زموږ د کلی ډیر خلک هغه خارج کې هم ولو نو کله چې دا وبا خورس ولا نو د بهر سره خلک رالو زموږ مشکل ده د بیلو بیلو ملکو سره پاره کې د چین هم دی پکې ایران هم دی اروپا ده دا یو غالب امکان دی چې هغه خلکو د ځان سره راوړي
د سمیع الله غا په وینا د هرمزی زیاتره مړسو کسانو د کورونا وایرس ټیسټ نو کړی او نه هم روختون ته د درملین لپاره تللی و خو د ځای ډاکټرانو په وینا د دوی د ناروغي ټول نشي د کورونا وایرس وی لابشن سره لرونکو ډاکټر او د پښتورګ متخصص لیاقت تابان چې خپل هم له کورونا وایرس سره غېدلی وای چې په هرمزی او شاوخوا نور کلو کې دغه وایرس ډیر زیات ځاني زیانونه اړولې دي
چې علامات او دا کړی ته وګورو نو دا په حتمی رائے سره ویلی شو چې دا زیاتره چې دي چې دلته کم مړي سوي دي هغه د کرونا له وجې سوي دي. کلی کربلا یا د کاریزاتو د خانوزی چې کومه سیمه ده دلته هم بیخي دومره مړي سوي دي چې هره ورځ 2-3 کسان مري. دا ریشو یو دم دومره پورته کول بل اس وجه نسته. کرونا دا نور نه جوړی به هم وي پخوا دومره مړی نه کېدو چې کم مړی به کېدو د هغه څخه 4-5 ګنا دا د مړو ریشو زیاته سوې ده.
ډاکټر تابان زیاتوي چې دلته خلک بے احتیاطي کوي او د روغتیا د نړیوالې ادارې پر لارښوونو لکه واټن ساتل، صفایي کول او داسې نور باندې عمل نه کوي نو ځکه دغه وبا په تیزی سره خپره سوه. بلخوا د هرمزي اوسیدونکي عبدالبصیر وایي چې په لومړي سر کې د کورونا وایرس په اړه ناسم تبلیغات هم د دې وایرس د خپرېدو سبب سول.
چا دا وویل چې کورونا مرض ولګېدلی یعنی دا یو قسم پیغور یې بالی چې دا د مسلمان نه جوړې نه ده او پلان نه ده او دا بیا بیا دا شیرا دی چې سرکاری اسپتال وارلی مطلب تړی دی او بند دی او وزن دی او بیا ستنی در لگئی دا زارو مطلب دا اپواو پرو دی گنڈی وی تو ہم دا دا پیغور مجلس و دریم مجلس دا دی چې زمور پا کون کی منحی سرکوم نن هم دا خاص کر پیش دا زوانان دا لاس دا چاگه دونی بی اتیاتی کی دا نن هم 60% خلکو سره چې غایې دی هغه تر نن هم متسلمي چې دا ناجوړي په دې کلی کې سیا په دې دنیا کې.
عبدالبصیر زیاتوي کڅه هم اوس د کلی ځین ناروغان روغتونونو ته ځي خو زیاتوي بلخوا په جنازو او فاتحو کې اوس هم خلک ګډون کوي او ځوانان له یو بل سره لوبي او مجلسونه کوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواک په وینا د جون تر 24 په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شاوخوا 1,09,000 تر رسیدلی دی. له دې وایرس څخه باندې 3,500 کسان مړه شوي خو تر 10,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د جون تر 24 په نړۍ کې تر 93,100 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه باندې 4,80,000 ورڅخه مړه شوي او تر 50,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د بیپلی خبريالانو سازمان آر اس اف د بلوچستان په چمن کې پر دوه خبريالانو د ملیشیا ځواکونو د مبینه تشدد غندنه او په دیړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ویلي پلټنې پیل او په پیښه کې کړ درې چارواکي متل کړي دي. د جون پر شلمه د کلا عبدالله انتظامی له چمنه دوه ځای خبريالان نیولي او زندان ته چولي وو. نور معلومات د شاهین بونیری په دې رپورت کې.
دا د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه غړي دي چې د جون په 23 د بلوچستان اسمبلی د غونډې نه د احتجاج په توګه راووتل او د اسمبلی د ودانې مخې ته په خپلو دوو ملګرو خبريالانو سید علي اچکزي او عبدالمتین اچکزی د امنیتی ځواکونو د تشدد پر ضد احتجاج وکړ. خبریال علیشا بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د قلعه عبدالله ډیپټی کمشنر د سید علی او عبدالمتین اچکزی پر ضد د 3MPO د قانون لاندې مقدمه جوړه کړې وه. هغوی د جون په 6 نیټه له چمنه ونیول، د مچ په زندان کې واچول، زور زیاتی ورسره وکړ او د 3 ورځو د بند وروسته یې خوشې کړل. له زندانه د راخوشګیدونو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې زورول شوی خبريال سید علي وویل چې دوی د چمن په قرنټین سنټر کې د اسانتیاو د نشټوالي پاړه راپور نه خبره کړیو چې انتظامیه ور باندې خوشاله نه و. نو موږ وویل چې په زندان کې ور باندې تشدد شوه دی.
کوم ځلې انتظامیه ده یا کوم تل حکومتي چارواکي هغه ډېر سخت ناراضه سلو بیا موږ دوا کسان چې وزولم یو عبدالمتین تقدیر تعفید بیا د باقاعده موږ راو بل دفتر ته بیا مشتري راو تړلې بیا موږ کوم مچ یل دی هغه ته منتقل کړو او موږ ډېر سخت ووالو او موږ ځینی عزت راکې او جسمانی تورې موږ ډېر بد ووالو.
د بیپولی خبريالانو سازمان په بلوچستان کې په خبريالانو د تشدد غندنه کړې او په دغه اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. سازمان د جون په 24 په خبر پاڼه کې د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شیرین مزاری غوښتي چې د پیښې ذمہوار کسان عدالت ته کش کی. خبريال علي شاه په صبح کې خبريالانو ته د ورپېخو خطرو پاړه ویل.
بلوچستان کې چې کوم خبريالان دي هغه همیشه د خطراتو سره مخامخ دي. تیر وختو کې بلوچستان کې چې کوم تاو تریخوالی او امنیت ډیر خراب وو، صحافیان چې وو هغه هم هدفي وژنو کې د بمو په چاودنو کې په مختلف واقعاتو کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د خبريالانو فدرالي اتحادیه هم دا پیښه غندلې او د پلټنو سره سره د 3 ام پی او د قانون لمینځه د وړلو غوښتنه هم کړې ده. د پیښور های کورټ یو وکیل سنگین خان وایي چې 3 ام پی او برتانوي قانون دی چې اکثر د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله چې لائن آرډر سچویشن جوړیږي نو هغه کې د 3 ام پی او لاندې تنظیمیه چې ده یو کس گرفتارول شي. پی او کې دا زوري نه چې اف ای آر کې ده، د نومیایي کې دا لیکلي چې د سړیله د امن او امان خطر ده یا د معاشره ته صدقه ده. خدا زیاده تر د سیاسي خلکو باندې بلګې ده.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پیښې پاړه پلټنې کوي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لنګو د جون په 23مه د اسمبلې د ودانې مخې ته خبريالانو ته وویل چې د پلټنو لپاره یو انکوایری کمیټه جوړه کړې او د پیښې ذمہوار درې چارواکي معطل کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پیښور په تاڼه کې د پولیسو لاسه د یو ځوان د وهلو ټکولو لغه د جامو ایستلو ویډیو خپرېدو همدارز د پولیسو په حراست کې د خیبر د یو ځوان د وژنې د ځایي خلکو د اداو د غوې د تر احتجاج وروسته د پولیسو پر واک او د غوې پر کار پښتنې پیدا شوې دي. پامیر ساحل د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی لنډمهالي مشر او د صوبې د کورونا او چارو له پخوانی سیکرټر اختر علي شاه سره مرکه کړې ورڅخه پښتلي چې د پولیسو نظام له کومو قوانینو سره سم کار کوي او مهمې دندې څه دي.
هر څه په قانون کې لیکل شوی دی. دنیا کې تاسو وګورئ تقریبا قوانین یو شان دي. سو پورې چې فوجداري قوانین چې موږ ورته بیا دي کې چې د کریمینل پروسیجر کوډ دی او پولیس ایکټ دی، دا دوه بنیادی قوانین دي. او بیا ور سره سره زموږ په دی بول کې چې کله دهشتګردي ده خاص کر 1967 دا نو اینٹی ٹیررزم ایکٹ دے
بالکل
نو دی ټولو قوانینو کې د پولیس تا دو سیزونه یو چې د انسداد پریونشن او بل چې د جرم اوشو نو دا غی بیا تفتیش انویسټیګیشن دا دو بنیادی سیزونه دي.
خطا چې د درو قوانینو خبر وکړه چې په پاکستان کې د پولیسو دنده روښانوي او ورته وای چې د جرمونو د مخنیوي هڅه وکړي او همدارز کجرم وشي نو پلټنې وکړي. په تاڼو کې پولیسان کاغه سه چووي یعنی تاڼدار وي که سب انسپکټر وي یا نور پولیس سرتیری، آیا غوی ټول له دغه درې واړو قوانینو پورا خبر وي کنه؟
پولیس ایکټ 1861 کې جوړو بیا د هغه لاندې چې دی پولیس رولز جوړ شو 1964 کې نو هغه کې د ٹریننگ باقاعده چپٹرز دي او د پولیس د سپای د والے تر کم از کم زړه دور هي د برا خبر ټکو دا غي چې سونه تر کی چې دا هغه د کورس سره تړلې شوی دا بغیر د کورسونو چې هغه تر کی نشي کوتي.
ها
هغه کورسونو ته لوور کورس، انټر کورس، اپر کورس دا ټول کورسونه به کوي. نو علاوه هغه چې د مخکې پروموشن دا کیږي نو دا غي چې څو پورې د تعلیم او د تربیت نظام دی نو هغه چې دا ټول قوانین هغه تخې چې لیکيږي په دنیا کې چې کم قانون دی په پاکستان کې شته. خو خبره د عمل درآمد د چې هغه ولې موږ سودا عمل درآمد کوو هغه صحیح تاریخ سپیریټ مطابق موږ سودا هغه استعمالو.
اختر علی شاه صاحب، پولیس د مشکوک کسانو پر ضد د کاروایی څنګه او څومره واک لري؟
پولیس سره مختلف غیلا دي اختیارات شته. هغه ته دا پته وي ک یو سړی یو جرم چې دی هغه سرزد کولو والے دي نو دی سی آر پی سی کې یو دفعه 151 نو غیلا دي هغه سره دا اختیار شته چې هغه سړی قابو کی
یا غل پتہ دا یو سڑے چھ دے ٹیررزم کے دے سسپیکٹ دے یارا دے نو اگے دا پارا دی وہ دا پارا غسر اختیارات شتا خو چکلت اختیار استعمالی نو اگ با جوڈیشیسلی استعمالی او اگے کے بے احتیاط کے
خا پولیس دا مشکوک کسانو دا گرفتاری او ژر تر ژر عدالت ته وړاندې کول واک لري. دا چې پولیس قوت کاروي او کله ناکله نښتي یعنی پولیس مقابله کیږي، آیا د دې واک او اختیار لري؟ د دې منظوري یا اجازه لچا اخلي؟
زور راغی کې تاسو د فورس استعمالو د اختیار پښته او فورس با د غي بیا ته پروپورشنز بګوري چې هغه مخالف ستا چې کب دې هغه لا خالی لاس دې هغه سره ټوپک دې هغه سره زور کوي د غي پروپورشن مطابق ته بخپل طاقت یا چتا سر کب اختیار دے اگر ایک سیٹ کے لا دا یو لوی پیرامیٹرز دی نو دی کی لگا یو پولیس افسر دے ایس ایچ او دے دے علاقے دے یا اے ایس آئی دے نو آ کو اس کفرز کا غلط اختیاری اور جرم کی گی لگیا دے آ کو بدے تے نہیں داس چے زب فلڈ کی زب اجازت پا لبا تا قانون دے اختیار ور کڑے دے چپو کا پخپلا کاروائیو کی
تاسو ویل چې پولیس چې هر کله قوت یا زور کاروي نو باید تناسب په پام کې وساتي او زور یې باید له حد زیات نه وي، ځکه د پولیس مقابلو په موضوع کې پاتې شم نو د دې اجازه په کوم وخت کې وي؟
دا خو یو او وګړي چې کوم زموږ سوسایټي دی هغه ته قانون رائټ آف سیلف ډیفنس ورکړي چې حفاظت خود کې وته چې کوم اقدام کولای شي اوب کې قدم پورته کې نو اغه ځان ته خبره ده چې تاسو تاسو د دې اجازه شته کتا و دې حملو شي او یا ته یو ځی ته ځیل ته چاپوي ولته واپس پاو دې پسې د گرفتارې ورکولو اذر و دې د دې شروع کی نو بیا به جواب ورکي خو اغه ځان ته خبره ده چې اوس دا التاغه د دې دې کړي سړې دې اسی بلځي د اوچت کړي او بیا تاغه مقابله شو کې فیک ان کاونټر وکي نو اغه سی چې دې دا لري سخت مانیت دې
اختر علی شاه صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د پولیسو لړمحاله مشري کړي او د صوبې د کورنۍ چارو سیکرټر هم پاتې شوی است. کله چې یو جالي پولیس نخته کیږي بیا د هغو پولیسانو ضد څه کاروایی او په څه شکل یا په څه ډول کاروایی کیږي چې په پېخه کې ککړ وي؟
ورز اول به موږ راوړو د پاکستان آئین، خاص کر یو آرټیکل دی 4. آرټیکل 4 دا وایي چې هر یو د سټیټ فنکشنری چې دی آج اس کا دب اور تکوی آبا ان اکارڈنس ود لاز اور یہ کہ کتب فرض کا لگا خاص کر چکب جی کے دے انسان جد راشی نو کا قانون کے پانسی سزا مشتا قید مشتا تو آب اب تو چکب پروسیجر دے کب طریقے کار دے ڈیو پروسیس آف لا چھ بنگا سورتا ہوں داغے مطابق پتے بیا راشو بنگا آرٹیکل 25 تا آرٹیکل 25 دا وہی چھ ہر یو دا معاشرے وگڑے آچ دے دا قانون پا نظر کے برابر دے او انڈر دا ایکول پروٹیکشن آف لا دے یعنی چھ ایکول اگتا تحفظ حاصل دے دا قانون ہر یو کس تا دو دیر چھ سو کس ڈیوییشن کئی ہے ردگرانی کئی نو آگا بیا قابل باخذہ دے نو کا اگر ڈیو پروسیس نہ دے کرے اور دا قانون نہ پیرامیٹرز دا باہر تلے دے تو آگا وہ عمر مشرب دے چھ سنگا بل دے نو کا آ دا ثابت اشی چھ دا دا انکاؤنٹر غلط کرے دے فیک دے نو پاگوان میں ماغا 302 دفعہ لے اور دیر دسی شوی بھی دی
اختر علی شاہ صاحب دا د جون درشته می پیخه ک درواخلې د پیخور د پولیسو د تر هغه عزت څنګه ویل چی په متنیو کې عرفان الله پریده او درې نور مشکوک وسلوال پنخته کې وژل دي. د د پلار وای چې زوی بی ګناو او د جون لومړی راهي سی ورکو او د پولیسو ته رپورت هم کړو. تر دې مخکې کتا ست یاد وی د فبروري پر 28 هم د تر هغه عزت څنګه د پیخور پر ریګي کې د عدنان شینواری په ګډون د څلورو مشکوک وسلوالو د وژنې داوا کړی و. د شینواری پلار هغه وخت ویلی ول چې زوی له شاوخوا درو میاشتو راهیسی ورکو او وسی پولیسو ورته مړی وسپاره. د دې دواړو وژنو ضد په خیبر کې احتجاجونه شوي، پر لتونه وهل شوي او پر پولیسو د ماورای عدالت د وژنو تورونه پورې شوي او ویره خول شوي چې دا ډول پېښې زیاتېږي. تاسو څه نظر لرئ؟
ورزه چې با سره داسې څه اېویډنس نشته چې زه پې چونکې اخباري خبر دی چې دی ولې زه دا وایم چې دا واقعتا دوی داسې کړي دي یا نه دي کړي. دو دې لپاره فرض کبنګا یو ملزم می کنه هر یو ډېر لوی دهشتګرد دی نو قانون دا وایي چې دا هغې
انویسټیګیشن یا تفتیش دی ته وایي چې ته به شهادتونه راټولې آب بیا ته ثابتې چې دی چې دی دا کار کړی دی. دا یو د دې فوجداری قوانینو دا خلاصه درته وایم. نو که فرض کا لکه الزام لگی لگیا دی چې دی پولیس والا دا انکاؤنٹر غلط کړی دی نو بیا پکار دا دی چې دی د پارا د پولیس خپل نظام هم شته چې یاد میکینزم شته او کدا چې کب اگریو دی هغه بیا هم نه دی مطمئن نو جوډیشل انکوائریز همیشه کیږي نو بیا جوډیشل انکوائریز پکې نشي.
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو له پخوانی سیکرټر او د دغه صوبې د پولیسو د پخوانی لمحالي مشر اختر علی شاه سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
په پاکستان کې د میشتو رجستر افغان کډوالو د استوګنې موده د روانې میاشتې پر 1 ختمیږي. د کډوالو د پاکستان حکومت غواړي چې دوی د استوګنې موده د 6 میاشتو یا هم 1 کال پر ځای 15 کال وغځوي. د پاکستان سفران وزارت وایي د جون پر 3 د وفاقي کابینې غونډې ته د کډوالو د پاتې کېدو مودې غځولو لپاره سمري وړاندې کړی او په دې لړ کې حتمي پریکړه به کابینه کوي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
په پاکستان کې د رجسٹرډ افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په 1 پای ته رسیږي. د پنجاب قمر مشانی سیمې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل نه خو په ملک کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د کار روزګار موقع شته. پاکستان حکومت دې د کډوالو د ستونزې په نظر کې وساتي او پاتې کېدو موده دې ورله تر هغه وخت وغځوي تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلی.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تر مخه دا مهال 44 لکه پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د یاد ادارې په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د جون په 4 مشال ریډیو ته وویل د رجسٹرډ افغان کډوالو د اساریدو موده غزولو لړ کې د پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي او هیله ده چې وفاقي کابینه به د 1 جون نو وړاندې فیصله وکړي. بلخوا د پاکستان سفران وزارت وایي د جون په 3 د وفاقي کابینې غونډې ته کډوالو د پاتې کېدو موده غځولو لپاره سمري وړاندې کړې ده او دې لړ کې حتمي فیصله به کابینه کوي. د سفران وفاقي پارلماني سیکرتر اقبال افریدی دا خوونه ویل چې حکومت یې د کډوالو د اسارېدو موده د نور څومره وخت لپاره غځوي خو نوموړی وایي په زور به یو کډوال هم له ملک اونه باسي. د 44 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو نه علاوه په 2018 او 2013 کلونو کې د شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 9 لکه پورې نور کډوال رجسٹرډ کړل. د تر څنګ د سفران وزارت وایي 15 لکه نه زیات کډوال په غیر قانوني توګه هم په پاکستان کې میشت دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه به سم دم روي تاسو کول شي پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. ز هارون بچا ګل ایاز او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.